نو دا چې افغانستان کې به تر څو ماده پورې دا رواني پاتې شي نو په دې باندې ځکه چې مله او الله دې وکړي چې رواني پاتې شي او دا تاونه مونږ به تر سره.
مولوی صاحب مصباح الدین مستعین د مځکې د تخریب د مخنیوي لپاره ځنګلونه ډېر وای رول لري. ستاسو وزارت فکر کوم چې د ځنګلونو په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې څومره کار کړی دی؟ نوی به څومره ځنګلونه کښېږدي، څومره ونې به کېښودل شي چې د ځمکې تخریب کم شي؟
افغانستان کې رښتیا هم د اقلیم په بدلون کې چې نړیوال کم اقدامات کوي هغه په افغانستان کې شاید اسانتیاوي موږ دغونډه ونه لرو، لکه نړۍ چې لري خو بیا هم چې څه مو په وس کې درلوده یا لرو هغه کې مو حلې ځلې روانې کړې دي. یو خو په هغه کې په نړیوال سطح باندې دا ډېره ثابته شوې ده چې تر ټولو په اقلیم په بدلون کې چې ښه رول لري هغه ځنګلونه دي، او د ځنګلو حفاظت او ساتنې ته مو ډېره توجه کړې ده، او تقریبا تر ډېرې اندازې نه بلکې په صفر اندازه باندې د ځنګلونو قاچاق او قطع کول دا شان بند شوي دي. او سس کال مو د پسرلی په افتتاح کې حکومتي مشرانو او دا رقم د پوهنتونو استادانو او د نورو کدرونو د لارې مو ټول هیوادوال وجه ته وهڅول چې هغه د نلګي او کرنه وکړي او بیا خالي کرنه ونه کړي، د دې پالنه هم وکړي او ساتنه هم وکړي چې دا بیا هم د هیواد او هم د اقتصاد په برخه کې چې دغه خپل بزګر دهقان زمیندار په هغه برخه کې هم شورته تمام سی او د هیواد په اقلیم او چاپیریال ساتنه کې هم مثبت اغیز ولري او د امراضو په دفه کې هم مثبت اغیز ولري.
بله
سر. او که هر څوک په نړۍ کې مرستندوی ټولنې او یا انجوګانی موسسات هغه په دې برخه کې په افغانستان کې څه کول غواړي او یا څه مخکې شروع کړو اوس یې درولي، موږ بیا ورته وایو چې بیرته یې شروع کړي، د امنیت ډاډ ورکو او دغه رقم په سل بسله کې امنیت دی او دغه رقم هیپ ومیل او اداري فساد دا ټول په صفر کې دي. نو هغه څه چې دوی د دغه بودیجه یا څه د دغه کار د اقلیم د بدلون لپاره محیط زیست لپاره دوی ځانګړې کړې وي هغه به ان شاء الله ټول پوره پوره د هغه په دغه کې لګول کېږي. دا چې خلکو دغه درولې دي، مرستې درولې دي یا مخکې پروژې شروع وي بیرته بندې کړې دي، نو هغه چې د کوم لاملونو د وجه څخه بندیږي هغه لاملونو خو یو هم دلته نشته.
انجینر صاحب، مولوی صاحب ویل چې اوس د ځنګلونو د وهلو او قاچاق کېدو مخه کاملا نیول شوې ده که واقعا دا کار شوی وي خو ډېر لوی ګام به وي. ستاسو په نظر ځنګلونه د خاورې په ساتنه کې څومره اهمیت لري که په اهمیت یو څرنا واچوي هغه خلک چې لا هم ځنګلونه وي ګوندې وي دروي؟
ډېر مننه. زما نظر دا دی مخ دی چې د دې خلکو د ځنګلونو د وهلو په اصطلاح د ونو د قطع کولو مخ ونیسو، اول باید د دوی مشکلات پام وکړو چې د کومې لارې د دوی ضرورت راته کېږي د دې خلکو، او که چیرې نه برق وي نه ګاز وي نه شی نو به دوی به څه وسوځي، څنګه خپل ژوند مخته بوځي. زه فکر کوم چې ځنګلونو ساتل په اصطلاح زه داسې نظر لرم چې دغه نالشانی باید په یو فرهنګ په واشر بدل شي چې خلک به دغه ته توجه وکړي. هر کال پات به ملیونونو په ونی دغه شي خصي او کینول چې دا انده د پاره هم د سرزوی د پاره هم د هوا د غره پاره د تبدیلی دو د پاره هم ډیر ګټل لري دغه سرسبزي. اوس وګورئ هغه یوادونه چې ونی ډیر لري ځنګلات ډیر لري ګوره وری ډیر کیږي دا څو کال کې چې څه ونی کینول شي ودي تاسو وګورئ چې یو څه تغیرات په طبیعت کې راغلي دي او وری کیږي. زه فکر ډیر ګټور دي چې مونږ توجه وکړو ونو ته ونو کینول ته.
ډاکټر صاحب ساپای، تاسو مخکې د ځینو پروژو د درېدو یادونه وکړه که په دقیق ډول ووایي چې کومې پروژې دي او د چا لخوا تمویلې دي؟ مولوی صاحب ویل چې د دوی لخوا خو هیڅ مشکل نشته.
ډېره مننه مسین صاحب، څوک چې فضل د خدای امنیت شته او شرایط د کار د لپاره برابر دي، فساد نشته. زه بیا داسې فکر کوم چې مولوی صاحب دې ته لږ فکر وکړي چې د امنیت تعریف شي، چې امنیت تاسو څه ته وایي. زه فکر کوم چې امنیت ځان ځان ته تعریف لري. دا پروژې که تاسو فکر کړی دا پروژې د دې تعقیب دپاره ستر ظرفیت غواړي، د دې دپاره روابط غواړي چې تاسو تیر روابط څه رقم وساتئ او د نوي روابطو دپاره څه رقم امادګي ونیسئ. نور یې په تعصب سره که زه چېرته په یو یو مورد باندې ځم دا داسې یو حقوقي بحث کېږي، د دې حقوقي بحث نه مزه لرې شم. ساسب ما سره په تماس کې دی، مثال د یو بل متخصص سره په تماس کې دی او همدا هڅه کوي چې ګوري د نوی نظام واقعا ښه نظام دی او فساد پکې نشته او په دې نظام کې واقعا ډېرې ځیرکې چیرې دي، هوښیار خلک دي، کار کوي. تاسو لطفاً دغه پروسه تعقیب کړئ چې دا پروسه مخکې د خان سره برابرېږي. متاسفانه ډېر په شواهدو به درته نه وایم، داسې حقوقي بحث کېږي. د هر یو سره ځان ځان ته اړیکه ونیوله، اما متاسفانه یو ایمیل جواب په یوه نیمه میاشت کې بېرته د دې خلکو لپاره برابر نه شو.
د چاپېریال موضوع سیاسي نه ده، یعنې دولتونو ورهاخوا ده، بلکې له ټولو نړیوالو سره ارتباط لري. که د افغانستان طبیعت خراب وي، معنا یې دا ده چې د نور د ټولو دنیا طبیعت خراب دی. ټولې کورې موضوع ده، ټولې دنیا موضوع ده چې له ټولو انسانانو سره اړه لري. که په دقیق ډول ووایاست چې مثلا د فلانۍ پروژې په اړه تاسو یا بل چا تماس ونیوئ، اما مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ.
سرواز متاسف چې په افغانستان کې ورته سیاسي توګه کتل کېږي. دا ستاسو خبره دقیقه ده او دا یو نړیواله پروژه ده. ټول نړیوال هڅه کوي چې څه رقم خپل چاپېریال وژغوري، څنګه ځمکه ژوندي وساتي، څنګه خاوره پاکه وساتي، څنګه خاوره د تخریب څخه مخنیوی وکړي. اما په افغانستان کې دا بل اړخ وایا کوي. افغانستان کې چې ته په دې کې کار کوې، تا ته په بل سترګه خلک ګوري چې دا څه رقم دی. اوس زه تاسو وایم چې ساسب عملاً د آسیا د جنوبي هیوادونو د چاپېریال ساتنې پروګرام خدای بلا برنامه لري. برنامه ټول په ټپه ولاړ دي، مخته نشي تللی. همدارنګه سی ایچ لکه د سنټر فار ایکولوجي هایډرولوجي، هغه خدای بلا فنډ برابر کړی، اوس په ټپه ولاړ دي، مخته نشي تللی. زه دې ته وایم چې دې د فکر وکړي چې نه زموږ اسلامي امارات د فکر وکړي په دې کې، او دې ته د سیاسي اړخ نه ورکوي، او د دې سره د لاس یو کړي چې تر څو وکولی شي د افغانستان د چاپېریال خو پرېږده، د افغانستان د چاپېریال د ساتنې په مخه یو څه کارونه ترسره شي، بودیجی د افغانستان لپاره راشي او هغه مصرف شي، پارلي کار وشي. یوازې خو زه نه شم ویلی چې تا د ځنګلونو د قطع مخه نیولې ده، ټول کار سم شي. وروره، د زمینو د قطع مخنیوی هم موثر دی، ولې پاګه چې د اوبو د ککړتیا مخه ونیسه، ته هغه کې د ښارونو د وسعت مخه ونیسه، ته هغه کې د چا خبره د هوا او د دې ککړتیا مخه ونیسه، د ماینونو د معدنو مخه ونیسه. دا هر یو ځان ته بخش، یو ډېر لوی بخش لري، او لوی یو کار او یو زحمت ته اړتیا لري. نو زما خواهش دا دی چې د ته به سیاسي اړخ ورنکړ شي، او دا کم چې شروع دی په کوم اساس باندې باید په هماغه اساس باندې وساتلی شي. یو هر یو چې په دې کې کار کوي هغه باید تشویق شي، هغه باید وهڅول شي چې په دې کې برخه واخلي، ځکه چې دوی ډېر پر مخ روان دي. یعنې زه تاسو یو بېلګه وایم چې په 2021 کې موږ یوه پروژه شروع کړه د کابل پوهنتون په مرسته باندې په نامه د نایټروجن مینجمنټ، چې څه رقم نایټروجن او لله الحمد ښه د ساوندونه ښه لاسته راوړنې موږ لرلی. اما متاسفانه سمه مختلانه ده، یو شکل دي رامخته شي، او که زه نور دقیق لاړ شم بیا خبره د سلطان حقوقي ته رسېږي. نو بهتره دا ده چې دې کې لږ فکر وشي او ټول جوانب وسوي، او دې لږ لرې فکر وشي چې دا یو خیریه کار دی، دا یو بشري کار دی، دلته باره باید کړی وشي، باید پوره عزم او تعهد او هوډ موجود وي.
مولوي صاحب، که څه هم د چاپېریال په اړه اکثره موضوعات ستاسو له ادارې سره ډېر ارتباط نه لري، موږ د چاپېریال ساتنې ادارې ته هم بلنه ورکړې وه، متاسفانه هغوی حاضر نه شول چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي. خو ځینې مسایل دي چې که دلته هم یاد شي ګوندې دوی واوري او توجه ورته وکړي. لا هم د افغانستان په سیندونو کې د کبانو د نیولو لپاره له بمونو خلک کار اخلي، چې دا بیخي د کبانو نسل له منځه وړي. یا موټر همغسې نه کنټرولیږي لکه چې په نور دنیا کې کنټرولیږي، فلترونه کال په کال نه چک کیږي. چې دا هم د کارتیا سبب کیږي. ولایتو کې په اطراف کې ژور څاګان همغه سي جوړی شي کیندل کیږي او بدریغه وب استل کیږي. اکثره موارد کې وای ضایع کیږي هم، چې دا هم د ځمکې لاندې اوبو سطح نور هم ټیټوي. ستاسو په نظر په دې برخه کې باید څه اقدامات وشي، یا آیا داسې خلک شته چې اقدامات کوي د داسې کسانو مخه نیسي؟
خبره خدای څه ده چې افغانستان اوس یوازې پاتې دی، نو خلک داسې بانې ورته کوي. ما مخکې هم وویل، موږ دلته په وزارت کې د اقلیم د بدلون چې کوم اشیایي څنګه ده، د دې ټولو هیوادو سره موږ اسکایپ د لارې کنفرانسونه کړي دي، او ټولو نړیوالو مشو دغه رقم په کور دننه مشو کې موږ هغو ته دا ویلي دي، بار بار مو دا ورته ویلي دي.
مولوی صاحب، ځینې خبرې دي چې اصلا د نور سره اړه نه لري، په خپل له موږ سره اړه لري. مثلا دا د هر افغان وظیفه ده چې له خپل چاپیریال سره داسې ظلم ونه کړي. مثلا ما د کبانو یادونه وکړه، یا د ژورو څاګانو یادونه مې وکړه، یا د موټرو د کنټرول یادونه مې وکړه. په دې کې د نړیوالو رول نشته، دا زما وستا کار دی چې مخې ونیسو او هغه څوک چې ورته متوجه نه دی ورته متوجه کړو.
نو ما هم دغه خبره کوله چې دا چې زه کبان زما خلک په دغه باندې وژنې، دا یو لامل لري، او دغه رقم چې زورې څاګانې خلک کاږي، دا یو لامل لري، او دغه رقم د موټرانو الودګي، دا یو لامل لري. خو د دې ټولو لاملونه په هغه شی باندې ختمیږي چې کوم نړیوالو د مرستو کولونه کړي وه، چې هغه نړیوالې مرستې افغانستان ته راسي، او په دې باندې غټ غټ بندونه جوړ شي، او دغه رقم چې بندونه جوړ شي، سړکان جوړ شي، او دغه رقم د کانالونه جوړ شي، او د مایه پرورې لپاره هغه خپل فرمان د اوبو پر غاړه جوړ شي، نو چې هغه شان تطبیق شي، دلته به د خلکو لاسنیوی د دې شانو سسړی وکړي. نو اوس هم که موږ پر خلکو باندې ژورې څاګانې بندې کړو، حتی تر ډېر اندازې پورې موږ کوشش هم دا کړی دي چې بندې شي، خو که په یو مخ پر بندې کړو، خلک زموږ څخه ډیمونه غواړي، هغه کانالونه غواړي، اوبه غواړي، او دا داسې نه دی هیڅ هیواد یې په خپله بودیجه باندې یوازې نشي کولی. بیا داسې هیواد لکه افغانستان چې څلوېښت کاله جنګو ځپلی، د جنګو څخه راوتلی، او چې څه لګي څنګه سشته منی هغه په بهر کې گزاره کوي، خپل هواد ته توجه نه.
انجینر صاحب نادم، مولوی صاحب ویل چې دوی کوم مسائل چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، دا تر هغو پورې عملی کولای نشي چې نړیوال ورسره مرسته ونی کې، ډیمونه جوړ نه کړي، لوی بندونه جوړ نه کړي، کانالونه جوړ نه کړي. څه فکر کوئ، نړیوال به حاضر شي؟ اته په تیر حکومت کې نړیوالو د بندونو په برخه کې ویل چې موږ په دې برخه کې پانګونه نه کوو، ځکه چې افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره مشکل لري د اوبو په برخه کې.
خبره دا ده چې نړیوال هیڅ الزامیت نه لري چې موږ ته بندونه جوړ کړي، موږ ته کانالونه جوړ کړي. دوی ضرورت نه لري او الزامیت، ضرورت موږ لرو په څه شکل موږ تعامل وکړو د دنیا سره. اوس ګوره، اته میاشتې کېږي چې طالبان په حکومت کې راغلي دي، تر اوسه په رسمیت نه پیژندل کیږي. صحیح ده، هغه کفار به کفار چې دوی جنګېدلی دي صحیح ده، اما اسلامي هیوادونه ولې په رسمیت نه پیژني افغانستان؟ دا خو هم یو سوال دی. ولې په دې چې ګورې، اوس ډېر ساده شیان دي چې طالبان یې نه مراتې. اوس مثلا تحصیل فرض دی پر نر او ښځه، او تاسو د مکتبونو متړلي دي، دا د نړیوال غوښتنه نه ده، دا د افغانانو غوښتنه ده. یعنی داسې پلمې تاسو جوړ کړې دي چې هیڅ هیواد جرأت نشي کولای چې تاسو سره تعامل تکینی، تاسو سره معامله وکړي. تاسو باید ګامونه، مثبت ګامونه واخلئ. ګورئ، ما همیشه پیشنهاد کړی دی چې باید په هر برخه کې د متخصصینو بورد د افغانستان د بحثادي لپاره پیدا شي. دغه چې اوس کمیسیون د تماس او دادی موږ پیشنهادونه د رسانو له لارې وچوس، دوی یو کمیسیون د تماس جوړ کړی دی، څو کسه متقی صاحب دی او دراور صاحب د نور دی. اما تر اوسه ور څو وخت تیر شو، هیڅ مثبت دغه مونږ نه لیدلې نتیجه چې دا کار وکړي او خلک دی راشي افغانستان ته. ګوره، امنیت یو مثلث دی چې درې ضلع لري. یو ضلع فزیکی امنیت ته چې اوس راغلی دی اوس په دې وروستۍ کې خو دا اصطلاح دغه انفجارات یو څه مختل کړی دی. دوهم رواني امنیت دی. رواني امنیت مختل دی، تامین نه دی په افغانستان کې. تاسې ریاست پاسپورت ته وګورئ، تاسې مرزو ته وګورئ، څونه افغانستان د افغان ولس تخزی د دې ځای نه. زه موثق راپول لرم په بادغیس تر دولس کلن بالا څوک نه دی پاتې. نو زما غوښتنه دا ده چې کار دې اعلی کار ته وسپاري، او بل دا چې که څه هم دوی اعلی کار نه دی څوک په راس کې دی، اقلا یو بورد دغه رشتې بورد خلک دې راټول کړي او د دوی په مرسته دې یو کار وکړي. مثلا وزیر د خارجه ځي، یو ډیپلومات قوي ورسره نشته چې د دنیا په ژبه پوه شي، دنیا ته قناعت ورکړي، او دی ځي و راځي و ځي و راځي، نتیجه صفر. ګوره دا رقم نه کېږي. داغه چې خلک دې تاسو نه غواړي چې همه شمول په صلاح جوړ کړي، همه شمول په دې مان نه دی چې تاسو هغه جنگ سالاران راولئ. اخه افغانستان دغه متخصصینو دغه خلکو چې وطن پر دوی باندې ګران دی کار کولای شي، دوی راول ورور را وطن د ټولو دی. که چیرې افغانستان جوړ شي، ته به هم پاچای، زه به هم پاچایم، ټول به پاچایان، ټول به دغه شیخان یاست. او که وطن جوړ نه شي، داسې بدبختي به راشي چې تاسې به هم لاره ورکوئ، د تاسې به هم لاره ورکي، د نورو بدبختي به ټول افغانستان نه شي.
پوهان صاحب ساپای، که بیرته دې زمکه او چاپیریال اصلي موضوع ته راوګرځو، افغانستان پر لپسې د وچکالیو ښکار کیږي، دلیل یې څه دی؟ زموږ شاوخوا هیوادونو هم له وچکالۍ څخه زیانمن شوي دي، خو افغانستان تر نورو زیات.
تاسو د افغانستان دقیقې ډیټا ته لږ مطالعه وکړئ، داسې نظر واچوئ او د تیر تاریخ وګورئ. 1950 نه وروسته تقریبا موږ درجه حرارت 1.7% تغییر راغلی تروسه، او دا داسې اټکل شوی دی چې په 2009 کال پورې دا به تقریبا 6.2 درجه چوي شي، دا به تغییر وکړي. دغه د تخمین دغه اټکل په اساس نورمالو شرایطو شوی دی، ولې بدبختانه د سیاسي بې ثباتۍ او خرابۍ او د دې تحولونو نظام جوړ شو، د منځه لاړ شو، چې په دې کې مثلا د زنګونو قطر رامنځته شو، از ځمکې تخریب رامنځته شو، ښارونه بېرویه انکشاف پیدا کړ، تقریبا د ښارونو د آلودګي موادو په درسته مدیریت ونه شو، اوبه مو آلوده شوې، تقریبا هوا مو آلوده شوه، او خاورې زراعتي خاورې هغه شوې، او مخ په تخریب دي. تر څو کله چې صاحب چې سروان صاحب دغه ټول عوامل دي، دا ټول عوامل چې یو ځای کې بالاخره د یو بربادۍ خواته روان دي. آیا په دې تیر حکومت کې شل کاله کې موږ څه کار وکړو؟ شل کاله واقعا یو څه دستاورد لرو، دا هڅه یې کوله چې باید د مخه ونیسي. نو یو څه دستاوردونه هم موږ په نظام کې په تقریبا پاتې دي، په مختلفو وزارتونو کې په تخنیکي لحاظ باندې. که چېرته دا ته توجه وشي، او که چېرته دا لږ وساتلی شي، هاته توجه څه چې دغه وساتلی شي، هم موږ دپاره به خیر دی. یو کال به د رکود په حالت کې وي، که چېرته د دې نظام په رسمیت وپېژندل شي، نو کېدای شي بېرته چارې ترسره شي. نو که چېرته دې ته توجه ونه شي، پام ونه شي، تاسو فکر وکړئ چې موږ به سخت بربادۍ خواته روان شو، افغانستان به بېخي خراب حالت خواته روان وي، ځکه چې خاوره د لاسه ورکوي، ځنګل د لاسه ورکوي، او همدارنګه دګیګانې رامنځته کېږي، او ډېره خرابوي. او د دې دپاره موږ ته هېڅ کوم پلان نه لرو، هېڅ کار نه دی کړی. او کوم کارونه چې کړي، کوم لاسته داونه چې لرو، هغه په ورقو کې پاتې شوې، لکه د مستعین صاحب په خبره باندې دنیا وشو تبانی کوي چې په نامه د این وان دا فنډونه ورباندې بند کړه. نو زه فکر کوم چې که چېرته موږ ته توجه ونه کړو، که چېرته موږ په خپل نظام کې لږ زره نرمښت ته کار وانخلو، او د دنیا سره معامله ونه کړو، لکه نادم صاحب چې ویلي، او زه فکر کوم موږ په دې برخه کې به فوق العاده ناکام شو، او د ستر بحران سره مخ کیږو. خپل خاوره، خپل ملت، خپل وطن د ستر بحران سره مخامخ کیږو، چې چاپیریال د منځ ځي، چاپیریال خرابېږي، او د هغې دپاره د ساتنې دپاره کوم اساس چې جوړ کړی هغه هم د منځ ځي. نو بهتره دا ده چې دې باندې باید کار وشي، او د ده مخه ونیسو.
مولوي صاحب، د تېر حکومت په وروستي یو کال کې د کابل په شمول په ځینو ښارونو کې کندې کیندل کېدې چې اوبه زیرمه شي، او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته راپورته شي. دې لړۍ دوام کړی دی، او که اوس په دې کار نه کیږي؟
هر هغه څه چې مخکې څه شروع و هغه اوس هم شروع دی، البته چې د وطن او د هیوادوالو په ګټه نه څوک مخنیوی کوي، او نه هغه پروژې چا درولی دي. دا چې تمویلونکي یا ډونران مالي فنډ نور کې، نو هغه خو موږ باره کې څه نشو ویلی. او دغه چې تا وویل د کندو په باره کې او یا د دوی چک ډیمونه چې ورته وایي که چک ډیمونه ورته وایي دا اوس هم روان دی او دا موږ په دې باندې کوشش ډېر کوو ځکه چې دا د مځکې د اوبو سطحه راپورته کوي نو د وچکالۍ سره بیا دا ډېره مبارزه کوي په دې کې موږ ډېر کوشش کوو.
بله
روان دي ان شاء الله.
د چاپیریال په ساتنه کې ځینې شیان ډېر ککړونکي دي لکه پلاستیک یا پلاستیکي کڅوړې، خو ډېر خلک دې موضوع ته ډېر پام نه کوي. کېدای شوای چې حکومت مثلا امر کړی چې نور پلاستیکي کڅوړې نشته لکه په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې مخه نیولې ده، په ځای کاغذي کڅوړې او کاغذي کڅوړې به په خپل مخ خلک جوړوي.
بالکل سمه خبره ده. که تاسو متوجه شئ په داسیا په سطح باندې منګه په تیر حکومت کې منګه د چاپیریال ساتنې ادارې داسې قانون وضع کړی و چې حتی نانبایی ته به ویلې چې نور به ته د پلاستیکي کڅوړو کې چا ته ډوډۍ نه ورکوې. او د پلاستیک د تولید په باره کې هم دوی ډېر کار کړی و چې د پلاستیک تولید باید هم چې شي مدرول شي او یا تبدیل شي په د تکو په تولید باندې چې ځینې داسې خریداری توکي پکې انتقالېږي. د دې په باره کې موږ یو ښه پیشرفت لرو، موږ یو ښه اساس ښیي. زه وایم که د اوسنۍ حکومت هغه اساس چې کوم ایښی دی پخوا حکومت کې ښودل شوی که دغه هم تعقیب کړي، زه فکر کوم دا یې ښه مدیریت کوي. اما د پلاستیکي توکو تولید واقعا دا یو څه ستونزې رامنځته کوي د چاپیریال لپاره، د خاورې لپاره، ځکه چې دا ډېر وخت ضرورت لري ترڅو دا څه شي دا په خاوره کې هضم شي یا د خاورې کې تجزیه شي.
ډېره زیاته مننه پوهن صاحب ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد، همداراز د جیولوجي متخصص انجینر خلیل احمد نادم او د کرنې او مالداری وزارت اطلاعات او نشریات رئیس او ویان مولوی صاحب مصباح الدین مستعین چې په دې خبرونه کې موږ